ستړي مشي د مشال ریډیو خبري غړې د لسو بجو کې درته زموږ مجید بابر د خبرونو ویان شاهین بونیره او د سرسنګ جانتن رامریز ګارشیا سلامونه اونې کې هلي زمونږ د ټولو ومنې او روانه خبرونه کې د پاک ترک سکولونو پاړه باندې د پیښور های کورټ لخوا چې کوم سټیارډر ورکل شوی دی دا به د سر موضوع وي او شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به مشالونه خبرونه د شاهین بونیری سره اوري خو له هر څه مخکې خبرونه هم شاهین بونیری نه
ستړي مشه د یو مهم خبرونه پیښور های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې له هیواده د ترکیو استادانو د وستلو عمل ودري د پاکستان د ترهګرۍ ضد عدالت 15 تنو ته د دوو عیسایانو د وجلو په جرم کې د مرګ سزا ورولې ده او ایران د اسرائیل د تورن به بنسټ او بلل چې د ایران د سپاهي پاسداران غړي د ملکی الوتکو لارې د لبنان حزب الله ډلې لا وسلې لېږي خبرونو تفصیل پیښور های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې له هیواده د ترکیو استادانو د وستلو عمل ودري پرون په پیښور های کورټ کې په جسټس یحیی افریدی او جسټس اکرام الله مشتمل دو تنی بینج د ترک استادانو له هیواده د وستلو پر ضد د خواست اوریدنه وکړه او له مرکزي حکومت یې ځواب وغوښته چې ولې دا استادان له هیواده وستل کیږي بل خوا تیر مازدیګر د پیښور په پاک ترک سکول کې د ترکیو استادانو په اعزاز کې وغونډه هم وشوه په دغه موقع د یاد سکول یو ترکی استاد مشال لیډو ته وویل
We are leaving our heart here. My body is leaving from Pakistan, but my heart is with them, inshallah.
مونږ دلته خپل زړونه د خپل زدکونکو او د هغوی د مور پلار سره پریږدو. زما وجود به له پاکستان زی، خو زما زړه به هم دلته وي. ځنی مهندی او پلرونه عدالت ته تللی وو او عدالت د سټی اډر ورکړی دی. خو زه نه پوهیږم چې دا رقم خبرې به تر کومې روانې وي. زمونږ استادانو د وړاندې نه تل پیل کړی دی زه به هم د ایتوار په ورځ زم خو زه ترکی ته نه زم او افریقایي هیواد تنزانیې ته زم
د پاک ترک سکولونو انتظامی مشرانو د پیښور های کورټ د امر ستاینه کړې ده خو زیاتر ترکی استادانو له پاکستانه د وتلو تیاری نیولې دي پاکستان د چرشنبه په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې دغه هیواد جکپور ډیپلومیټ به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه اخلي د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان وکاس سواراب پرون ویل اسلام آباد تایید کړه چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم جکپور سلاکار سرتاج عزیز به د ډسمبر په دریمه او څلورمه د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون کوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د پرمختګ او امنیت په اړه بحث کیږي او یو شمیر هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی به دې غونډې ته ویناوي وکړي د پاکستان د ترهګرۍ ضد عدالت 15 تنو ته د دوو عیسایانو د وجلو په جرم کې د مرګ سزا ورولې ده شهزاد مسیح او شامه بیبی په 2014 کال کې په پنجاب کې د یوې ډلې لوري اسلام ته د سپکاوي په تور ووهل شول او بیا د قهرجنو برید کوونکو له لوري د خښتو په بټۍ کې وسوځول شو د عدالت دا پریکړه په پاکستان کې د عیسوي ټولنې لپاره یوه بې سارې کامیابي ګڼل کیږي د ترهګرۍ ضد عدالت په لاهور کې پرون همداراز 8 تنه نور د دې پیښې په تړاو په 2 کاله بند محکوم کړل او نور 93 تنه د مقدمې نه بری کړل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور په حیات آباد کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د سیف حیات آباد د پروژې پرانسته کړې ده پرون په دغه موقع یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعلی وویل دغه حکومت پیښور د هر رقم جرمونو نه پاک لیدل غواړي د سیف یا خوندي حیات آباد د پروژې په اړه د پیښور ناظم محمد عاصم مشال ریډیو ته صدا سي وویل
پېښور لپاره بیل پروجیکټ هم دی سیف پېښور هغه هم روان دی خو دې ځای نه شروعات وکړه او دې ځای لپاره سیف حیات آباد پروجیکټ دی همدغه سیټي پیټرول ښار لپاره دی دې ځای کوم پولیس موبایل دی سیټي پیټرول والا هغه به د دې راتلو سره فارغ شي دا منځ کې ډیفیوز شي
دې پروژه کې د پی ډی ای د پیښور د پرمختیا ادارې د شخصي امنیتي کمپنۍ ساتونکي ګمارل شوي دي چې د پولیس سره به په شریکه کار کوي په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي دی پاکستان په دې خبره راضا شوی چې د ژمي په موسم کې له هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودري په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد د چهارشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته په دغه اړه ویل.
د پاکستان دولت لخوا په یو درې اړخیز مجلس کې تقریبا یو میاشت دوه میاشت مخکې په جنیف کې د افغانستان دولت د پاکستان دولت او د یونیسیا لخوا وشو. په دې مجلس کې د پاکستان دولت لخوا نه دا پروګرام زندیدل یو پیشنهاد د هغوی لخوا نه و. نو د یونیسیا ځکه چې مخکې ویل امکانات یې هم محدود و ځکه نو دا پیشنهاد د پاکستان لخوا یونیسیا ته منظور شو، یعنی یونیسیا هم دا ومنله.
نوموړي زیاته کړه افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی خو د کډوالو د ستونزو د هواري په موضوع بحثونه روان دي. ایران د اسرائیل د تورنه بے بنسټ او بلل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو شمیر غړي د ملکی الوتکو له لارې د لبنان حزب الله ډلې لا وسلې لیږي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي دانی دانون د تورنه د سه شنبې په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي غلام حسین دهقانی پرون ویل په لیک کې یو ځل بیا یو لړ بې بنیاد تورنه پرته له کوم دلیله زما پر هیواد د عادت له مخې لګول شوې دي. او هغه کس چې د برېټانیا د پارلمان غړی وجلې وا په عمری قید محکوم شوی دی. درې پنځوس کلن توماس میر د جون په میاشت هغه مهال جو کاکس وجله چې په برېټانیا کې له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو یا وتلو په اړه ټول پوښتنه کېده. توماس میر یو څلوېښت کلنه کاکس د چاړې په ګزارونو وجلې وه. توماس میر یو څلوېښت کلنه کاکس د چاړې په ګزارونو وجلې وه. کاکس هغه څوک وا چې د دې لپاره مبارزه کوله چې برېټانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنیری درته د خبرونه د لسو بجو وړاندې کول د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دهني. د پاک ترک سکولونو پاړه باندې یو پاکستانی فلار وای
ما خپل بچی دلته کې سبق وای آی خلکو په خلی باندې آیا نه پوری ګولین پیجنی نه چې ګولین دې سو دی خلکو ولا نه د ګولین تعلیم ور کړی دی نه ولا د بل چا ور کړی دی.
د سیف حیات آباد په نوم باندې د پېښور ضلع یو پروژه شروع کړی.
پېښور لپاره بیل پروجیکټ هم دی سیف پېښور هغه هم روان دی خو دې ځینې شروعات وکړو او دې ته لپاره سیف حیات آباد پروجیکټ دی.
په سواد کې د کتاب دیوال سره خبرې پاړه باندې یو کارپو وای
شاهین بنیری چې دی هغه پښتون کیس پرزنټ کړی دی چې زمونږ د ابهام ښکار چې کوم زمونږ سیاسي مشران دي یا زمونږ په لیکوالو کې کوم خلک دي چې هغه پښتون کیس هغه شان نشي پرزنټ کولی چې څنګه د هغې تقاضی دي.
په خوست کې د ځوانانو یو غونډه کې یو پیغله د ټول پښتون افغان وطن نه دا پښتنه کوي.
خدلته پښتنه دا چې آیا د کومې پیغلې څخه چا دا پښتنه کړي چې د نیکه په عمر سړی ته دی ورکوم آیا ستا خوښه ده یا نه؟
دا او یو شمیر نور سیمه ایز کورنی او نړیوال مطالب مدله هم راوړي د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی هم شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. پېښور های کورټ په جسټس یحیی افریدی او جسټس اکرام الله باندې مشتمل دوتنی بینک تیره ورځ مرکزی حکومت ته د ترک استادانو د وستلو د عمل و درولو امر ورکړی دی او د داخله چارو د وزارت نه یې وضاحتي ځواب غوښتی دی چې ولې دا استادان د هیواد نه وستل کیږي. تفصیل د غلام غوسنه.
د پاک ترک پېښور د سکول ډایرکټر الهان مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور های کورټ د امر د ستاینې وړ دی خو د وړاندې نه په دغه سکولونو کې ترکی استادانو د هیواد نه وتل پیل کړی دي خو زیات تر ترکی استادان ترکی ته نه بلکې نورو هیوادونو ته روان دي.
وی آر لیوینګ اور هارت هیر مای بډی از لیوینګ فرام پاکستان بټ مای هارت از وذ دم ان شاء الله.
مونږ دلته خپل زړونه د خپل زده کوونکو او د هغوی د مور پلار سره پریږدو. زما وجود به له پاکستان زی خو زما زړه به هم دلته وي. ځنی مین او پلرونه عدالت ته تلی وو او عدالت د سټی اډر ورکړی دی، خو زه نه پوهیږم چې دا رقم خبرې به تر کومې روانې وي. زموږ استادانو د وړاندې نه وتل پیل کړي دي. زه به هم د اتوار په ورځ ځم، خو زه ترکی ته نه ځم او افریقایي هیواد تنزانیې ته ځم. د پېښور د پاک ترک سکول د پرنسپل سردال نمی پوښتنه وکړه چې آیا تاسې ترکی ته د تلو تیاری نیولی دی که بل کوم هیواد ته؟ نو نوموړي د پېښور هایکورټ د تازه امر په رڼا کې دلته د پاتې کېدلو هیله څرګنده کړه.
And we have been serving Pakistan last 21 years. It is not clear where we are going. Today there was a court stay order. Till some time we wish to stay here.
په دغه محل د پاک ترک خوانزي ماشومانو او د زده کوونکو میندو او پلرونو له پاکستانه د ترکی استادانو د ویستلو په اړه سخت خپګان څرګند کړو.
زمانم ډاکټر محمد زبیر ظاهر دی او زه دا وایم چې دا ډیر غټ زیاتی شروع دی، خو نه دا خلک کیسه ګناشته، نه دا دهشتګرد دی. انټرنیشنل قوانین دا دي چې به یو کس باندې تلیګیشن ولګي هغه پروف کا. نو مونږ خدا وایو چې دا خو تعلیمي ادارې دي، دا خو سیاست نه دی. زما خپل بچی دلته کې سبق وایي، آیا خلکو په خولې باندې آیا نه پورې ګولین پیژنی نه چې ګولین دې څوک دی؟ خلکو ولا نه د ګولین تعلیم ورکړی دی، نه ولا د بل چا ورکړی دی. دی خلکو ورته خالی د اسلام او ماډرن ایجوکیشن، ماډرن اسلام هر یو شی ورته خولی دی. نو مونږ هم د کوو چې الکه تعلیم او سیاست دا بیل بیل دی.
زمان هم حسنین دی او زه کلاس سکس کې یم. د زمونږ ترکیش ټیچران چې لاړل زه په دې باندې ډیر خپه یم، او زه الله نه دا دعا کوم چې هغه مونږ له واپس راشي. هغه به مونږ له ډیر ښه ټیچینګ کولو، لکه مونږ له به داسې ټیچینګ کولو لکه مونږ خپل بچو، هغه خپل لکه زمونږ پیرنټس او مونږ خپل بچو ډیر ښه ټیچینګ به راته کولو.
که څه هم ترکی استادانو د پاکستان نه د وتلو لپاره تیاری نیولې دی، خو پېښور هایکورټ تېره ورځ وفاقي حکومت ته د ترک استادانو د ویستلو عمل د ځنډولو امر ورکړی دی او د وفاقي حکومت نه یې ځواب طلب کړی دی چې د دغه استادانو د ویستلو په اړه دی عدالت ته د دې خبرې وضاحت وکړي چې ولې د ترکی استادان له هېواده ویستل کیږي. او د دغې مقدمې را روانه او روانه به د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لیدو ته هوګي اودونکو څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستان او هند په پوره باندې کړکېچ روان دی او د دواړو طرفونو حکومتونو او امنیتی ادارې داوه کوي چې یو بل خواته مرګ جوړ لاوړي دلیل په دې اړه باندې رابی اکرم خان تفصیل راکړي را دي چې دا و.
د پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د سارک ډایرکټر جنرال ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې د هند ډیپټی های کمشنر جی پی سنگ ته پاکستان او هند ترمنځ په لائن اف کنټرول د هند پوز لخوا د کال 2003 د ډسپندې خلاف ورزې په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړی او مرګ جوبلې غندلې ده. خبر پانی زیاتوي چې ښاغلی محمد فیصل وویل چې اولسی وګړي، آبادی، کلی، امبولانس په نخښه کول نه صرف د غندنې وړ دي، بلکې دا انساني وقار سره هم نه ښایي. د سارک ډایرکټر جنرال دا هم اویل باید چې هند د کال 2003 د رسپندې معاهدې ته درناوی ورکړي او په لائن اف کنټرول موسسه خلاف ورزیانو د پلټنې وکړي. یاد دي چې 13 ورځ د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په نیلم سیمه کې هندي پوز یو مسافر بس په نښه کړی و چې پکې لس اولسي وګړي وژل شوي او 14 جوبل شوي وو. د پاکستان پوز مطبوعات څنګه ISPR ویلي وو چې هندي پوز امبولانس هم په نښه کړی وو. پوز دا هم ویلي وو چې هم 13 ورځ په لائن اف کنټرول د پاکستان درې پوزیان او د هند شپږ پوزیان وژل شوي وو. بلخوا پاکستان سرکاري رسنې وایي چې 13 شپه د راولپنډې په جنرال هیډکوارټر کې یو خصوصي غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوز مشر ویلي دي چې د بېګنا اولس وژل نه صرف غیر مسلکي بلکې ناقابله قبول هم دي. آرمی چیف دا هم ویلي دي چې د سکیس مخالف ورسې به مؤثره جواب ورکړی کیږي. د دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په نیلم سیمه کې د لس اولسي وګړو په وژنو خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند ته د حالاتو د سنگینۍ ادراک نشته. وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانه د وزیر اعظم نواز شریف په حواله وایي چې یو ذمہوار ملک هم امبولانس نه ښکولو اجازت په ور نه کړی. هند په حقیقت کې د کشمیر مسلې نه د نړیوالې ورورولۍ پام لري کول غواړي. د هند د خارجه چارو وزارت ویان وکاس سواروب د خپل ټویټر اکاونټ د لارې یو پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان ډیپټي های کمشنر غوښتي او په لاین اف کنټرول یې د رسبندۍ د مسلسل خلاف ورزي د هندي پوځیانو په وژنې او د یو هندي پوځ مړې مسخ کولو په اړه یې ورته خپل احتجاج ثبت کړی دی. د هند د انګریزي ژبې د هندو ویب پاڼې تر مخه چې په لاین آف کنټرول د درې پوځیانو بیا په مچھل سیکټر د یو هندي پوځي جسد مسخ کېدو نه پس هندي ځواکونو په لاین آف کنټرول په پاکستاني پوسټونو تیر سهار 9 بجې ډزې شروع کړې وې. هند تور لګوي چې د مړي په مسخ کېدو کې د پاکستان لاس دی، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي چې د پاکستان پوسټ په مسلکي توګه غیر اخلاقي او په غیر مسلکي هلو سلو کې ککړ نه دی او نه د داسې قسمه اقدام حمایت کوي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د آفتونو سره د مبارزې ریاستي ادارې په وینا چې سخت کال په لاین آف کنټرول د هندي پوسټ په ډزو کې 8 کسان جل شوی او یو سل اته جوبل شوی دی. واسی حدیبی پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د 13 سپتمبر په 13 منیټه د هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په پوځي هډ کوارټر برید وروسته د تاوتریخوالي ښکار شوی دی. دواړه ملکونو هم د تاوتریخوالي له وجې په ځینې سفارتکارانو د جلسې تورونه هم لګولي دي او د خپل ملکونو نه یې وسې هم دي. پاکستان او هند وخت په وخت په یو بل د رسبندې د معاهدې د خلاف ورزي تورونه لګوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
تاسو مشال لري ته وګي. اوس تاسو په یو بل راپورټ راګرځوم د خبرونه په دې برخه کې ورجو پیښور ته. 13 ورځې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور په حیات آباد کې د جرمونو د مخي نیولو په غرض د سیف یا خوندي حیات آباد په نوم د پروژې پرانیست وکړه. د پروژې کې د پی ډی ای یا د پیښور د پرمختیا ادارې د شخصي امنیتي کمپنۍ ساتونکو ګمارلې دي چې د پولیس سره به په ګډه کار کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل زلان یوسفزی راکړي.
د سیف یا خوندی حیات آباد پروژې د پرانستې دستورې ته وزیر الله پرویز خټک وویل چې د دوی حکومت ټوله خیبر پښتونخوا او په خاصه توګه پیښور ښار له هر ډول جرمونو پاک لیدل غواړي او د دې لپاره یې د صوبې د پولیسو اداره کې ډېر اصلاحات هم کړي دي. د خوندی حیات آباد پروژې په اړه د پیښور ناظم محمد عاصم مشال رډیو ته وویل چې دا ګام یې د جرمونو د مخې نیولو په غرض اخیستی دی او د ښار په نورو برخو کې به هم دا ډول پروژې ډېر زر پیل کړي.
پېښور لپاره بیل پروجیکټ هم دی، سیف پېښور هغه هم روان دی، خو دې ځای شروعات وکړو. او دې ځای لپاره سیف حیات آباد پروجیکټ دی، همدغه سی سی ټی پېټرول ښار لپاره دی. دې ځای کوم پولیس موبایل دی، سی ټی پېټرول والا، هغه به د دې راتلو سره فارغ شي، دا به منځ کې ډیپیوټ شي.
خوندی حیات آباد پروژې لپاره د امنیتي ځواکونو 250 ریټایرډ کسان ګمارلي شوي دي چې په موټر سایکلو او ګاډو باندې د حیات آباد په لارو کوڅو کې گشت کوي. د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او طاهر خان وایي چې دا ساتونکي به د پولیس سره په ګډه کار کوي.
دوی چې کوم ګارډز اغشتي دي نو دا عسکري ګارډز نه دوی اغشتي دي او زیات تر چې دي نو ریټایرډ آرم فورسز والا، ریټایرډ پولیس مین، ریټایرډ آرمی، دوی سره به دوی چې کوم پک اپس دي هغه سره به د پولیس هم شمولیت کوي پاره کې او وایرلس کنیکټیویټي کمیونیکیشن هم د پولیس او د دوی سره مشترک وي. نو کلم چې پیټرولینګ زیاتیږي، د لو انفورسمنت پرزنس زیاتیږي، نو هغه سره په کرایم کې کمی راځي او خلکو ته هم یو سینس آف سیکورټی ملاوي.
لدې پروژې سوره جوړان دی. پیښور کې د سیټي پیټرول په نوم د ګرځن د پولیس یو نوې څانګه خلاصه کړې شو چې یې ګاډي په نوې ټکنالوژي سمبال دي او د جرمونو پیښو ته د سمدستي ځواب ورکولو ترڅنګ د اور مړ کولو او زخمیانو ته د ابتدایي درملنې تربیت او سامان ورته هم ورکړل شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نیشنل انټرست مجله لیکي چې افغان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې ترقی او سوکالی راشي نو په کار د شخصي امنیتي کمنو لپاره یو جامع قانون جوړ کړي او د لویو منصبو د امنیت لپاره کوټلي امنیتي اقدامات وکړي. د دغې لیکنې مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس بخنه غواړم اوریدونکو تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. دغه راپور چې دا اوس مې درته وویل د دې نه پس درته وړاندې کوو. په خوست کې یو سیمینار شوی دی چې په دې کې ځوانان راغونډ شوي او چارواکي راغونډ شوي. په دغه اړه باندې نجیب الله خیل دا تفصیل راکړي.
د افغان حکومت چارواکي وایي که چیرې د افغاني ټولنې ځوان قشر په دې هېواد کې د شته ناخوالو وژنو او ورانیو پر ضد په یو غږ راپورته شي نو روان جنګونه او مرګونه به ختم شي. چارواکو یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو د ټولنیزو ستونزو د څېړلو په باب جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې وکړې. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر محمد ابراهیم مشفق د ناستې ګډونوالو ته وویل که چیرې ځوانان په خپلو کې یو موټی شي او د نظام د ټینګېدو لپاره هڅې وکړي نو دا جګړه او زیانونه به یې پای ومومي.
که ځوان په ملي مفکوره په اسلامي او افغاني اداسو دا یې په دې صداقت یوري میدان ته ووتو. د افغانستان کې نن څومره جنگونه مرګونه دي. که دا ځوان یوه حرکت وکړو هیمو عسکر بیا نه ویژل کېږي، هیمو نظام ته بیا څوک بد نشي کتلی.
په دې سیمینار کې له شفاهي وینا سربیره یو شمېر کسانو د ځوانانو پر ستونزو خپلې برابرې کړې مقالې هم ولوستې. مدني فعال محمد جلال حق زدران په خپله مقاله کې د ځوانانو ځینو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
بهرنیو هیوادو سره داسې تړونونه لاسلیک کول چې له مخې کولی شي افغان ځوانان د کار لپاره هلته لاړ شي، فساد مخنیوي لپاره د زړه له کومې ګامونه پورته شي، د بیکارۍ د منځه وړل، ډډمن امنیت رامنځته کېدل، د پرارونو مخه نیوی شي.
په ټولنه کې د ځوانانو په شان نجونې او ښځې هم له ګڼو ټولنیزو ستونزو او ناخوالو سره مخامخې دي. د نجونو له ډلې شمیم څانګې په خپله مقاله کې د پیغلو او مېرمنو پر وړاندې د ځینو بې عدالتیو خبره وکړه.
لکه څرنګه چې د یو ځوان هیله دا ده چې واده یې له یوې ښې تعلیم یافته نجلۍ سره وشي، ښه په شان او شوکت واده وکړي. همداسې نجونې هم هیله مندې دي، ځکه چې هر انسان زړه لري او هر زړه امیدونه. خو دلته پوښتنه دا ده چې آیا د کومې پیغلې څخه چا دا پوښتنه کړې چې د نیکه په عمر سړي ته دې ورکوم، آیا ستا خوښه ده یا نه؟ ورور دې قتل کړی، ستا خوښه ده او که نه چې په بده کې ته لاړه شي؟
د خوست د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري بیا ځینې چارواکي په دې ملامت کړل چې یوازې د سټیج پر سر ژمنې کوي.
تا سره کوم ظلم پاتې دی چې نه کېږي؟ راولاړ شئ، څوک چې ظلم کوي د ظالم مخه ونیسئ، څوک چې ښه کار کوي هغې نه سپورټ حمایت وکړئ. خو تا بیا هم درته چې په دا سټیج باندې ډېرې خبرې شي، خو یو ځوان راولاړ نه شو چې دا به کله کېږي.
په خوست کې د ځوانانو د ستونزو د څېړلو جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین او سرپرست وزیر کمال سادات په خپل تلیفوني پیغام کې د یاد ولایت د ځوانانو لپاره د ځینو نویو پروګرامونو یادونه وکړه. کمال سادات وویل په نږدې راتلونکي کې د خوست د عدم آباد په سیمه او همدارنګه په مرکز د خواجه متون غونډۍ د پاسه د ځوانانو لپاره د مجهزو تفریح ځایونو جوړولو د فن او نقشو کارونه بشپړ کړي او ژر به په خوست کې عملي چارې پیل شي.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس د نېشنل انټرست مجلې هغه لیکنه درته یو وړې د مینه پس وړاندې کوو چې په هغې کې راغلي دي چې په افغانستان کې شخصي کمپنیانو چې کوم امنیتي کمپنۍ دي د هغې باره کې باید یو جامع قانون جوړ شي. دغه راپور اورو د یو وړې د مینه پس. امریکایي مجله نېشنل انټرست په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امنیت په موضوع لیکي چې د روان کال د اگست په 23 نیټه په کابل کې په امریکن پوهنتون ترسره شوي ترهګریز برید په اړه د تحقیقاتي راپورونو نه دا څرګندېږي چې دغه هیواد کې د امنیت ستونزه ډېره پیچلې شوې ده. د راپور له مخه په دغه برید کې وسلوال ډېر په اسانه توګه د پوهنتون ودانۍ ته ننوته، 12 کسان یې ووجل او 34 نور یې ژوبل کړل. د مجلې په خبره دغه برید په هغه هیواد کې د نورو امنیتي خطرونو ترڅنګ یو ډیره ناوړه پیښه وه، خو افغان حکومت د امریکن پوهنتون انتظامی ته د پوهنتون د دوباره پرانستل دې خبرې سره مشروط کړی دي چې کچري پوهنتون د امنیت لپاره د شخصي امنیتي کمپنو خدمات واخلي نو هله پوهنتون پرانستی شي. حکومت پوهنتون ته ویلي دي چې په حکومتي امنیتي ځواکونو ډېره تکیه نه کوي، خو د پوهنتون انتظامی مجلې ته ویلي دي چې په شخصي ساتونکو ډېرې زیاتې پیسې لګي او دوی دغه خرچه نشي برداشت کولی.
مجلد اتوی چې د امنیت د ستونزې ته په کتو سره دغه هیواد کې بهرني سرمایه کار اوس کېدی شي نورو هیوادونو ته مخه وکړي، ځکه چې دغه ډول جنگ زده هیواد کې شخصي ساتونکي ساتل په مالي توګه ګران خبره ده. مجله لیکي چې په هر هغه هیواد کې چرته چې شخړه دوام لري د پرمختګ سرمایه کاری او تفاهم 90% تعلق د امنیت سره تړلی وي او ترقی بغیر د کافی امنیت نه ممکنه نه وي. خو که چیرې افغانستان کې د امنیت لپاره د شخصي کمیانو طریقې کار د قانون دایره کې راوستل شي، نو بیا د بهرنو سرمایه کارو لخوا زیاته سرمایه کاری ممکنه کېدی شي. لیکنه کې راغلي چې په دې نږدو کلونو کې افغانستان د سرمایه کارۍ په مت کې ډېر د پام وړ پرمختګونه کړي دي، لکه د بیلګې په توګه د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان د توانایي کاسا یو زر منصوبه او بله د چابهار بندر منصوبه. خو د دغو دواړو منصوبو پرمختګ ډېر په ورو روان دی او د هغې لویه وجه په هغو لارو خراب امنیت دی چرته نه چې دا منصوبې تیریږي. د دې نه علاوه د لسو اربو ډالرو د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه هم دا مهال د خراب امنیت له امله د ځنډ ښکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم چې د سعودي عرب په اړه باندې ده. د سعودي سفارتخانې پاکستانی ټریول ایجنټ اسوسیشن ته ویلي دي چې نرخزیانو ته دي د عمرې ویزې لپاره نه درخواستونه ورکوي او نه دي ترې اخلي. په دې اړه ټریول ایجنټانو ته یو خط هم استول شوی دی. نور تفصیل د رفت انجم په دې راپور کې اورو.
پاکستان کې د ویزو او د بهر ملک ټکټونو کاروبار کوونکي د ټریول ایجنټس اهلکارانو مطابق د سعودي سفارت لخوا ورته ویل شوی دي چې نرخزیانو نه دي د عمرې درخواستونه ناخلي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د پاکستان ټریول ایجنټ اسوسیشن ته لیږل شوی خط کې ویل شوی چې نرخزیانو ته د عمرې ویزې درخواستونه نه ورکوي. د نوم نه ورکولو په شرط د پېښور یو ټریول ایجنټ د دې خبرې تصدیق کړې او ویل چې اسوسیشن هغوی ته دا حکمنامه یو ورځ وړاندې جاري کړې ده، خو د درخواستونو ناخستو څه وجه ورته نه ده ښودلی شوی.
سعودی کونسل جنرل طرف نه مونږ ته یو نوټیفیکیشن جاری شوی چې هغه کې مونږ ته سټریکلی منع شوی چې تاسو به د ترانسجنډر ته څه قسم ویزا نه ایشو کوئ. سعودي هغه مونږ پرون دا ویزا نوټیفیکیشن ملو شو چې تاسو به دې ته ویزا نه ورکوي او ایسا چاري څه ګراوند یا هغه ایس کې سم ریزن نه دخیلی چواله.
پاکستان ټریول ایجنټ اسوسیشن یو ذمہوار چارواکي نومو چې کله د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه چې سعودي سفارتخانې د درخواستونو بندیز په اړه څه وجوهات وړاندې کړي دي، نو هغه وویل چې زه په دې حق له هیڅ معلومات نه لرم. بل خوا د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو صوبائی مشر فرزانه وای چې هغوی ته د سعودي چارواکو په دې فیصله افسوس دی. د دې په وینا چې نرخزیان له وړاندې د خپلو حقونو نه محروم دي، په هغې کې داسې فیصله راتلل د هغوی د پوهې نه بهر ده.
زما خو مخکې پروګرام داري چې زمونږ سونه خواجه سره دي، په دې باندې به مونږ روزو. مونږ به هغوی ته خپل طرف د خپل ترانزیکشن د طرف هغوی ته مونږ یو احتجاج خط لیکو چې لکه داسې نه دي په کار. تاسو دنیا ته څه ثابتول غواړئ چې مونږ کلمه نه ده ویلې؟ یا به ته دا ثابتول غواړئ چې مونږ په غوږ کې بانګ نه دی ویل شوی؟ او کنه دا به ته ثابتول غواړئ چې مونږ په دغه ځای کې دا چا دا خبرې ایشو کړې دي؟ نه، هغه په خپلې مسلمانۍ باندې، هغه دی چې یاره زه مسلمان نه یم.
خو د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر دوست محمد خان وایي چې دا مسله د نازک نوعیت ده، باید په دې اړه د سعودي حکومت د موقف انتظار وکړی شي چې ولې داسې فیصله کړې. خو دا هم کېدی شي چې د محرم او نامحرم کېدو پالیسۍ تلانه دا قسمه فیصله را وړاندې شوی وي.
چې ما لږ د کم مطالعه ده چې زمونږ فقهای کرام دا ویلي دي چې دا به کتی شي چې د ترانسجنډر کا مایل با نرینه ای اندې د سړی طرف سره رجحان لري، د کپڑے د ویښتو هغه د شروعنه د سړی غو اختیار کړی وي، نو په دبه نه با دا مذکر یعنی د میل قوانین نافذ کیږي. او کده د شروعنه د زنانا کپڑے جامې لته او عادتونه و سرخ راس کا کی انسته پسې کړی زنانا او سره نو سوده باندې بده زنانا ولا تعلیمات یا قوانین نافذ کیږي. زما چې کوم فهم دی، زما چې کوم نظر دی، هغه دا دی چې عموما په پاکستان کې چې کوم ترانسجنډر دی پاغه کې میجورټی اغوی د زنانو شکل اختیار کړی وی او د زنانو د پاره چې حج تزي او عمره تزي ناغه د پاره محرم ضروری دی، نو دی وجه نه چونکه د دې ترانس جنډر سره محرم نه وی نو کېدای شي دغه یو وجه وي.
د نرخزیانو او د هغوی حقونو لپاره کارکونکو ادارې وای چې که سعودي حکومت دا فیصله کوي نو هغوی به د خپل حق لپاره په نړیواله کچه आवाज اوچتوي او خپل تحفظات به د اسلامي ملکونو تنظیم او وایسي ته وړاندې کوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پختونخوا کې درنګ سات کې لسنیمی بجې کې دن کې دي د لسنیمی بجو د خبرونو لنډیز به د شاهین بنیرین اورو. د دې نه پس پتاو شته د کورونو نړیوالو مطبوعاتو د ترڅنګ مشالونه خبرونه هم وړاندې کوو چې د آزادو مدرسو په اړه باندې چې باچا خان جوړ کړی نو راځي چې ورو شاهین بنیرې خبرونه راوړي.
مهم خبرونه. پېښور های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې له هیواده د ترکی استادانو د وستلو عمل ودري. د پاک تر سکولونو انتظامیه د دغه امر ستاینه کړې ده خو زیاتره ترکی استادانو له پاکستانه د وتلو تیاری نیولې دي. پاکستان د چرشنبه په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې دغه هیواد جکپور ډیپلومیټ به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه اخلي. دا پاکستان ترهګری ضد عدالت 15 تنو ته د دوو عیسایانو د وجلو په جرم د مرګ سزا ورولې ده. دا عدالت دا پریکړه په پاکستان کې د عیسوي ټولنې لپاره یو لوی کامیابی ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور په حیات آباد کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د سیف حیات آباد د پروژې پرانسته کړې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي پاکستان په دې خبره رضا شوی دی چې د ژمي په موسم کې لا هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودري. ایران د اسرائیل د تورنه بې بنسټه بللې دي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمېر غړي د ملکي الوتکو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لېږدوي او هغه کس چې د برتانیا د پارلمان غړی یې وژلې وه په عمري قید محکوم شوی دی.
شاهین بنیری درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس د اسلام آباد نه زموږ همکار رفعت انجم د کورونو مطبوعاتو ځینې اداریو ته کتنه کړې ده. راځي چې دا
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد چې د خپلواکۍ حق دی بنیادی انساني حق تسلیم کړی شي د ملګری ملتونو جنرل اسمبلی سماجي انساني او ثقافتي امور کمیټې 13 ورځ په متفقه توګه دغه منظور کړی دی کوم چې یقینا غټه کامیابی ده. د څه لپاره چې پاکستان د 1978 نه خپل هلې ځلې کولې. ادارې وایي چې قرارداد د هند واک لاندې کشمیر کې د 13 لسیزو راهیسې د رایې حق اخیستو تحریک ختمولو او د هند حکومت لخوا د زور او ظلم پر شامنظر کې وړاندې کړی شوی. په دې قرارداد کې خپلواکۍ حق غوښتو باندې چولو لپاره فوجي مداخلې غندنه هم شوې. د دې قرارداد نه باندې یوازې هند واک لاندې کشمیر بلکې د فلسطین ولس هلو ځلو ته هم وده ترلاسه شي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان خارجه چارو دفتر مطابق قرارداد وړاندې کولو کې چین، ملیشیا، برازیل، ایران، نایجیریا، سعودي عرب، لبنان او جنوبي افریقا په شمول 2 ملکونو مرسته کړې. د سنرستو چې په 3 نوي ارکان مشتمل د ملګري ملتونو دغه کمیټې دا قرارداد منظور کړو. دا قرارداد په داسې وخت کې منظور کړی شو چې یو خوا هند واک لاندې کشمیر ولس کې د آزادۍ نوې جذبه ښکاري او بل هند په کشمیری ولس ظلم کوي او د کنټرول کرښې مسلسل خلاف ورزي کوي. اداري په وینا چې 13 ورځ نیلم سیمه کې یو مسافر بس په نښه شو او لس وګړي پکې وژل شو. د څنګه چې دا واضح ده چې نړۍ د دې معاملې نه بے خبره نه ده. اداري وایي چې دا قرارداد به راتلونکي میاشت کې په جنرال اسمبلی کې وړاندې کولی شي. په کمیټې کې په غټه سطح د حمایت کولو نه پس دا تمه لرلې کېدی شي چې په اسمبلی کې منظورېدو کې به هم دې ته خنډ مخې ته نه راځي. اداري خره کې وایي چې دې نه پس ضروري ده چې د کشمیری ولس د خپلواکۍ اختیار لپاره په نړیوال او په سفارتي سطح دا مهم زیات موثر کولو لپاره ټول ممکنه لارې خپل کړی شي. ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې کې چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د قانون نافذ کولو ادارو په اهلکارانو د شرخوخو حملې روانې دي. د څه چې زر تر زره مخنیوي کول ډېر ضروري دي. ادارې وایي چې د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تانې په حدودو کې د اف سي په ګاډي حمله کولو سره درې اهلکارانو وژل شو او د شپږ اهلکارانو په شمول 8 کسان زخمیان شو. په روان کال کې هم د دې طرز بمي چاودنو او هدفي حملو په نتیجه کې یو شمېر اف سي اهلکاران وژل شو. ادارې زیاتوي چې بلخ د شرخوخو عناصرو پر ضد کاروایان هم شوي دي خو بیا هم صورتحال سنگین دی. د ملک دښمن عناصرو هلو ځلو پر ضد آپریشن ضرب اس په کامیابۍ سره روان دی خو دا شان یو نیمه پېښه را پېښېدو نه پس دا ښکارېږي چې د وسلوالو لپاره به سخت لارې خپلول وي چې دا شان د انساني ژوند زیان نه کیږي. اداري اخره کې وایي چې استخباراتي ادارو ته به هم خپل نیټورک مضبوطول وي او د معلومات شریکولو نظام به مؤثره کول وي چې دارنګ ملک کې د منفي هلو ځلو پر وخت معلومات کیږي او د هغې خلاف په وخت کاروایي کولی شي او د داسې پېښو مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې اکنامک ټایمز په یو راپور کې لیکي چې هندوستان مخکې تر دې چې په امرتسر کې د آسیا زړه کانفرنس جوړ کړي له افغانستان سره د نوو مرستو ژمنې کړې دي. رویټر خبری ایجنس بیا په هرات ولایت کې د زعفرانو د کرکیلې د زیاتولو په اړه یو مقاله لیکلې ده چې پکې راغلي زعفران د غریبو افغانانو لپاره د کوکنارو ښه متبادل دی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوري.
هندی ویبپاڼه اکنامیک ټایمز لیکي د افغانستان سره د بیا رغونې مرستو په تیزولو هند خپل هغه ژمنه پوره کوي چې دغه جنگ ځپل هیواد به د ترقۍ له لحاظه په خپلو خپو ودروي. دا لاغې سورځې وړاندې ده چې په امرتسر کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس د نریندرا مودی د حکومت په نوښت او قربتوب ترسره کیږي. د دسمبر په څلورمه نیټه په هند کې د آسیا زړه کانفرنس کیږي او لاغې وړاندې دغه هیواد د افغانستان په مزار شریف ښار کې د یوې پخوانۍ کارخانې د بیا فعالولو، په بلخ ولایت کې د هوایي ډګر د ځغاستلیک کې یا رنوې د جوړولو او د سلما اوبو بند د مهارولو استعمالولو کې د مرستې ژمنې کړې دي. هند والله مخې د سلما اوبو بند په خپله مرسته جوړ کړی دی. کارپوهان وایي د هند په کومک د ماربلو کارخانه به زر په مزار شریف کې خپل تولید پیل کړي. هندوستان د طالبانو د نظام له راغورځېدو وروسته د افغانستان سره د $2 بلیون په اندازه د مرستو ژمنه کړې سو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی شي. بل پلو رایټرز خبری اژانس لیکي چې د افغانستان په هرات ولایت کې د زعفرانو کر زیات شوی او په دې کرونده کې ځایي میرمنې هم برخه اخلي. زعفران د نړۍ تر ټولو قیمتي مساله ده چې یو کیلوګرام یې د $1,299 تر $1,300 پورې خرڅېږي. اژانس لیکي په افغانستان کې چې خلکو به په خوا کوکنار کرل، اوس ورته زعفران یو ګټوره متبادله فصل ده. د افغانستان بزګران وایي کله دوی سره مرستې وشي نو د زعفرانو تولید کې نور پرمختګ هم ممکن دی. د ګل احمد په نوم یو بزګر وایي د کوکنارو په پرتله زعفران ډیر ګټور دي، ځکه چې د کوکنارو په وجه په ټولنه کې منفي تاثیرات خورېدل، خو د زعفرانو کار بیا منفي اغیزې نه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر خپل انتظامی ډله جوړولو کار کوي، نوموړی د کمپاین پر مهال د آب هوا په اړه د پارس تړونه څخه د وتو لژمنې پر شا شوی دی. د نیویارک ټایمز له مدیرانو او خبریالانو سره د مرکې پر مهال ډونلډ ټرمپ اشاره ورکړه چې رښتیا هم فکر کوي چې د انساني کړنو او نړیوالې تودوخې له یو بل سره تړون شته. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مرکې پر مهال ډونلډ ټرمپ د پاریس د آب هوا تړون په اړه وویل دی به خپل ذهن خلاص ساتي. د انتخابي کمپاین پر مهال نوموړي چاپیریال ساتونکي او ساینسپوهان هغه وخت حیران کړل کله چې په جار وویل امریکا به د پاریس له تړونه راباسي. د مرکې پر مهال نوموړي د خپل ډیموکرات ګوند سیالي هیلری کلینټن په اړه هم خپل دریځ نرم وښود. د کمپاین پر وخت ډونلډ ټرمپ ویلی وو که ولسمشر وټاکل سو نو د هیلری کلینټن له لوري د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په توګه د شخصي ایمیل مقدمه به څیړي. نوموړي وویل هیلری کلینټن ته هیڅ تاوان رسول نه غواړي ځکه چې دې بیلابیل کړاوونه او ځورونې لیدلې دي. ډونلډ ټرمپ د جنوري پر 6مه نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. په مرکه کې دا خبره رد کړه چې له روس سره به تعلقات ته لسره کتنه کوي. البته نوموړي خپل دریځ تکرار کړ چې باید واشنگټن او ماسکو په تیره بیا د شام په اړه اړیکې ښې کړي. د دې ترڅنګ نوموړي هغه خبره بیا وکړه چې د امریکا د عراق جګړه د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لویه غلطي وه. ډونلډ ټرمپ د شام د شپږکلنې جګړې په اړه وویل دی په دې هکله ډېر ښه نظرونه لري خو نور جزئیات یې ورنه کړل. نوموړي زیاته کړه په کار ده دوی په شام کې روان لیونتوب نور پای ته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یوې ادبي موضوع ته راګرځوم او د دې لپاره ورزو سوات ته. په سوات کې زموږ همکارم دی او د دې یو کتاب چاپ شوی دی، دیوال سره خبرې. سوات منګوره کې ځایي پوهانو یو ادبي غونډه کړې چې پکې دغه کتاب په باب له پښتو ادب ته پنګ ورکولو باندې بحثونه وشول. دغه غونډې په اړه تفصیل راکوي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان.
د سوات ادبی سانګې تر سوري لاندې منګور کې راجم شوی د سیمې لیکوالانو، شاعرانو، پروفیسرانو او نورو پوهانو د شاهین بنیری پښتو نثر کې نوې چاپ شوی کتاب دیوال سره خبرې باندې یو علمی او ادبی جاج په نوم غونډه کې کوربا فضل ربی راهی اویل چې دغه کتاب چې په 240 مخونو مشتمل دی پکې د پښتنو په مسلو په اړه په آزاد پټ لیک شوی دی.
نن چې پښتانه په ټوله نړۍ کې د ترهګرو په نوم بدنام کړی شوي دي، د هغې سبب څه دی؟ پښتانه د یو قام په حیث ولې بې وقاره کیږي او څوک یې د خپل حیثیت نه لاندې غورځوي؟ د پښتون قام لرغوني آثار، تاریخ، کلتور او روښانه روایت څوک مسخ کوي؟ پښتانه به څنګه د خونړي پیښو نه ځان په امن ساتي او د دیو د امن، ترقۍ او سوکالۍ لار څه ده؟ دا او داسې نور ډېر سوالونه دي چې د هغې ځوابونه د شاهین په کتاب دیوال سره خبرې کې مونده شي.
اونډی تا د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ادیب شاعر عثمان الاسیار اویل،
شاهین بنیری چې دی هغه پختون کیس پریزنٹ کړی دی چې زمونږ د ابهام ښکار چې کوم زمونږ سیاسي مشران دي یا زمونږ په لیکوالو کې کوم خلک دي چې هغه پختون کیس هغه شان نشي پریزنٹ کولای چې څنګه د هغې تقاضی دي چې په نړیواله سطح باندې پختون کیس څه دی او د دې ریجن کې بیا د ملک په دننه چوکاټ کې د دې عوامل سری د دې ضرورتونه سری په پاره کې بیخي هغه د شپ شپ نکار نه دی اغسته او هغه په اشارو کنایو کې خبرې نه دي کړي، ډیر واضح ہے هغه پیغام می خو دی.
اونډه کې شریک د جانجیب کالج پښتو برخه مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا اویل،
د پښتنو د پښتو د هر لهجې ذخیره الفاظ او توري راوړي دي او سره زمونږ د یوسف زوال ډیر خسته امتزاج دی. نو دغه رنگ یو بل کم خاصیت دې کتاب چې د پښتنو د هر لهجې سره بدانه وي چې دا کتاب زما په لهجه کې نه دی، کوم ورته یوسف زاله لهجه وایو نو د افغانستان پښتانه به چې دا په افغانۍ کې هغه رنگ په کې موجود دی. نو دغه دې کتاب یو بل خاصیت دی.
د غونډې مشر حماین مسعود په دغه موقع وویل چې پښتو ژبه کې زیاتره کتابونه په شاعرۍ کې چاپ کیږي، نثر ډیر کم دی او دیوال سره خبرې یو د اعلی پای لیک دی.
دا سه د نصر یو کتاب نو تیر شوه ما سی واد اجمل خټک دا ز پاګلوم او دا ز رشتیا پاګلوم چې هغه ز متاثر کړي وي او د پښتو د نصر نه چې دی هغه ما فن اغسته وي.
په دغه مقدمه غوري خوږجب شاعر ظفر علي ناس په ترنم کې د شاهین بنیری کتاب دیوال سره خبرې ته پیرزول وړاندې کړي.
دا مونږ چې با کولی د دیوال سره خبرې هغه به وس دنیا ته اور ول غواړي جانانا، هغه به وس دنیا ته اور ول غواړي جانانا، خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا.
ادبی غونډه کې راجم شوی ټولو پوهانو شاهین بنیری ته په کتاب دیوال سره خبرې لیکلو مبارکي ورکړي او دغه کتاب د پښتو ژبې او لستونکو لپاره یو ډالۍ وګرځوله. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي او تاسو په مو ونی دي خبرونه مشالونه تراړو. د ادمی تشدد ستر مبارد باچا خان د پښتنو د تعلیم او تربیت او د هغوی د ناپوهې د تیارونو دراوستو لپاره د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې وي. د ادارو نصاب په ادمی تشدد، انسانیت سره په مینه او د خیر ښېګڼې په اصولو ترتیب شوی و. د نن په مشالونه کې د باچا خان د تعلیم په فلسفه خبرې کوو. قربې شاهین بنیری دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری یم او د پښتنو په ځمکه د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې د اصلاحي او تعلیمي تحریک د نوموړو شخصیتو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د انجمن اصلاح افغانا او خدایي خدمتګار تحریک لخوا پښتنو ته د پوهې او شعور ورکولو لپاره په علمي مبارزه او د باچا خان د تعلیم په فلسفه بحث کوو. د روان کال د اپریل د میاشتې پړومبۍ نیټه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون یو استاد او څېړنکار سهیل خان په دغه موضوع باندې خپل څېړنې بشپړې کړې او د عدم تشدد په بنیاد د باچا خان او دغه د ملګرو د تعلیمي او اصلاحي خدماتو په اړه نوي معلومات مخې ته راوړل. د شلمې پیړۍ پړومبۍ نیمایي کې باچا خان سره د خپل ملګرو د انجمن اصلاح افغانا په نوم د خپل قامي تحریک پیل وکړ. د انجمن مقاصد سو د سړنکار ډاکټر سویل خان نه اورو.
انجمن اصلاح لپاره نه چې دا په یکم اپریل کا نور لسو د رښتم باندې جوړ شوی و. پښتانه په هغه وخت کې د دوو خبرو سره راګیر. اولنۍ خبره خو دا وه چې دوی فارمل تعلیم چې دی هغې طرف ته مایل نو تعلیم به یې نه کو، او دا به وي چې دا تعلیم چې دی نو دا مونږ خلک د تورې خلک یو، دا د بزدله خلکو کار دی، نو دا بزدله به دوی چا ته وي؟ دا به سیکانو، هندوانو او عیسایانو ته وي. یو خو دا چې فارمل تعلیم دی خلکو له ورکولو. دویم نمبر خبره دا وه چې په معاشره کې ډېرې زیاتې بیماریان وې، خلا وه داغ خلاف رکول لپاره چې کوم دی نو انجمن لپاره نه جوړه شو. دوی ته وایي چې موږ به په معاشره کې کار کوو. نمبر ون معاشرې کې به کار څنګه کوو؟ په تعلیم ورکولو کې به کوو، موږ به سکولونه جوړو. او دویم نمبر به داسې کار کوو چې دا تعلیم چې دی دا به موږ سوسایټۍ کې ډایرکټ چې کوم بیماریان وي د هغې اصلاح به کوو. نو دا دوه مقاصد لري.
د دې سیړنې لپاره ډاکټر سوهیل خان په هیواد دننه او بهر پوهنتونونو او سیړنیزو مرکزونو ته سفر کړی دی. د خدای خدمتګارانو سره مرکې کړي دي او خپل معلومات یې راټول کړي دي. د سیړنې په پای کې نوموړي ته سپلاس ورغلل.
یو سل او سلور سکولونه دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې په هغې کې ټرایبل یعنی قبایلي علاقه جات مونږ په باجوړ کې دوی سلور سکولونه جوړ کړو. ایون په ریاست سوات کې لاولنی سکول انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. په ملکنډ ایجنسۍ کې دوه سکولونه چې کوم دی نو هغه انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. د دې وجنه د دې خو یو دا چې فارمل مونږ تعلیم ورکړو دا خلک کوکې شعور راشي دوی خبر شي. انجمن اصلاح لپاره نه 1921 کې جوړه شوه او په 1931 کې چې کله لټریسي ریشو یعنی سینسز رپورٹ راغی نو زمونږ د صوبې لٹریسی ریشو دا 0% نه والا 15% ته رسیدلې وه. په دې کې د ریاست په دې کې د حکومت څه کردار نو، دا صرف د انجمن اصلاح لپاره نه رول و، یو خو دا ډایرکټ براه راست دې رول لوتی دو. دریم نمبر چې کوم خبر وتی دا په دې کې نه وي، هغه دا وه چې کله انجمن اصلاح لپاره نه په خدای خدمتګار مومن کې زم شوه. دا د کال 1931 خبره ده. نو دې وخت کې باچا خان د هغه ملګري په دې خبره پوه وو چې دې معاشره کې براه راست کار کول غواړي. باچا خان به بار بار دا خبره کوله چې که په سکول کې یو ماشوم تعلیم اون کې نه برازي چېرته سوسایټۍ ته برازي، او هغه معاشره کې که دا برایانې خرابیانې دشمنۍ تربګنې بغضونه حسدونه موجود وي نو د دې تعلیم څه فایده نشته. مونږ وایو چې لیډرشپ آٹوکریسی باندې راځي، ډیموکریسی باندې راځي، او هغه مونږ لیجسلیټر باندې راځي. د دې نه علاوه باچا خان یو نوې تیوري پیش کړه او هغه داوا چې ټریننګ لاغوي چې لیډرشپ په ټریننګ باندې راځي. او مونږ بیا دا ولیدل په تعلیم کې چې باچا خان چې کوم 1,00,000 سره پاسه خدای خدمتګار تعلیم یافته کړل او ټریننګ کړل نو هغوی په خپلو کلو کې لاړل، هغوی یو سمبولک ریپرزنټیشن وکړ. نو دا یو نوې چیز راوتېدو چې باچا خان یو نوې تیوري پیش کړه د لیډرشپ
او ډاکټر سویل خان وایي په دې ټوله مبارزه کې باچا خان یوازې نه و، یو شمېر داسې نوموړي لیکوالان، خانان، د تعلیمي چارو کارپوهان او عالمان ورسره ملګري وو چې د باچا خان د تعلیم په اړه په فلسفه یې ځان پوه کړ، خپل تجربه او پوهه ورسره ملګری کړه، او بیا د خدایي خدمتګار تحریک غړو دغه پیغام د پښتونخوا ګډ ګډ ته ورسولو.
په دې کې د ټولو نه لومړی ستر مشر چې هغه عبدالاکبر خان اکبر د مرزو چې د سخیر صلاح خان مچو او د 5000 جریبو جګات خاوند و، خو د هغې باوجود هغه انجمن اصلاح لپاره نه لومړی ستر جوړ شوی. هغه پښتو ډرامه چې کوم دنو یاد کړی ده، جوړه کړې ده، دریافت کړې ده. د دې نه علاوه هغه لوی مقرر و ټولې نړۍ کې به ګرځېدو او خلکو ته به تبلیغ کوو. دریم مهم نوم چې دی نو هغه د خادم محمد اکبر صاحب و چې د چارتبي پلان و. دا بنی آدم چې دی نو دا په پیشې په لحاظ سره پټواري وو او دوی استعفا ورکړې ده د انجمن اصلاح لپاره نه لپاره د سرکاري نوکری نه راغلی دلته او دوی دومره تبلیغ کړی دی. دوی دومره پوهان وو لکه زه به تاسو ته سویم چې د ازادۍ په مومنټ کې د خادم محمد اکبر صاحب عمر چا د بل چا نشته. دوی ښه مقررم وو، دوی منتحن وو، دوی کنټرول راف اگزامینیشن وو د دې سکولونو. دوی دا ټول سکولونو به امتحان اخیستې دو پیدل وته یو سکول نه کې چې دغه پڑھو را دی ولته به جمعات کې شپو کړه بیا به دی بالکل تلال انت به سکول ته هم راغی چې دل دې نه علاوه دریم چې په دې کې مهم کوم راځي هغه بیرس رمی احمد شو چې هغه به پلانګو دا بنی آدم چې دی د نصاب خپل په پښتو کې د ساينس د ریاضي دا ټول نصابونه چې دی جوړ کړی دی. دا د مهم نوم چې دی نو هغه راځي د نواب خان جلیا کله چې په کال 1900 کې ټول خدای خدمتګار گرفتار شو نو د سکولونو ټول کار امیر نواز خان جلیا ته پاتې شو او جلیا خان چې کوم دین په کوسو کې تللی دی او د فنډینګ لپاره سیر سیر اولو د کورین نه راغون کړی دی او هغې باندې چې کوم دین د سکول خرچې پوره کړي دي. له دې نه علاوه چې کوم بل ډېر مهم کس دی هغه دی مولانا محمد اسرائیل صاحب. دا هغه کس دی چې دی فارغ دیوبند او ته په دې سکولو کې د اسلامیات د مذهبي علومو سیکشن هیډ و. خصوصاً د دې سړي رول په دې حوالے سره زیات دی چې پښتانه تجارت ته استن راتل او تجارت طرف ته راړون کې د دو کلی په کلی جلسې چې دی هغه په ریکارډ دي او دغه خلکو ته ویل چې راشي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اشاره تاسو تجارت کې او بل غټ نوم چې دی هغه مولانا فضل محمود مخفي صاحب دی. دغه قیدونه سوګوتونه تیر کړي دي. په آزاد سکول کې استاد پاتې شوی دی. دا آزاد سکول د سوات منګورې دی جوړ کړی دی. په باجوړ کې څلور سکولونه څلور مدرسې دي جوړې کړې دي.
مونږ وړاندې د باچا خان د تعلیمي فلسفې ذکر وکړو. ډاکټر سویل خان وایي د خپلې څېړنې په وخت ورته دا معلومه شوه چې که د تعلیم په اړه د باچا خان په افکارو عمل وشي نو د پښتنو د وطن ډېرې اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزې هواریدي شي. دغه فلسفه سوه
دا چې کوم تعلیم خای عام تعلیم دې سره فنی تعلیم واچوي ټیکنیکل ایجوکیشن واچوي ځکه چې زمونږ ماشومان تعلیم ومکي او د بل ناس ناست دي. دویم نمبر هغه وی چې چونکې زه به د دنیا سره ځم مجدد تعلیم واچوي او دریم خبره هغه دا کړې وه چې چونکې زه به دا دواړه ترقۍ د خپل مذهب په بنیاد کوم نو هغه وی چې مذهبي تعلیم کې دې لازمي جز وي. هغې کې هغه دا ویلي دي چې تعلیم چې دی دا علی کامیاب دی چې ته د تعلیم سره سره معاشره کې براه راست کار وکړي. لکه هغې مثال به هغه دا ورکوم چې زه یو بهر ملک تلوم نو یو ماشوم د سیب بوټي د لاندې ناست و یو سیب را پرېوتې ده نو ما ماشوم ته ویل چې بچې دا سیب پکټ نو هغه ما ته جواب کوي چې نو دیس از ناټ ماین. باچا هم چې د ماشوم ته دا څه وخول چې دا سیب زما نه دی دا د تماشري وخول د ماشومانو په زړه کې چې د استاد کومه یره ده خوف دی دا خو بالکل هغه وایي چې دا داسې ده لکه چې یو برټش چیف کمشنر او د خان چې څومره د هغه نه یریږي نو تاسو دا یره ختمه کړئ چې دا ماشومان کریټو لرنینګ در ته راشي. او بله خبره هغه دا کوله چې مورنۍ ژبه کې تعلیم د پنځمه پورې ورکړي تر څو پورې چې تاسو مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکړئ نو دا قوم به نشي پاتې دی. نن سبا ټوله دنیا لګیا ده پیس ایجوکیشن باندې او هغه به دا وایي چې کله د انسانانو سوچ ناکامه شو نو جنگ جوړیږي. نو دا د تشدد یا د پیس ایجوکیشن فلسفه هغه پیش کړې وه.
په ساينسي بنیاد د وی موضوع څېړنه آسان کار نه دی او د رښتیاو د لټون لپاره سرچینو ته رسیدل مهم وی. ډاکټر سویل خان دغه لټون څنګه وکړو او خپل معلومات څنګه راټول کړو؟
د سټډي لپاره ما 90% پرایمری سورسز استعمال کړل. هغه پرایمری سورسونه کوم دي چې هغه په ارکایوز کې زموږ د خیبر پختونخوا په خبر کې چې کوم ارکایز لایبرری ده هلته دینه علاوه په نېشنل ارکایوز دلی کې چې کوم پراتو هلته زه لاړم هغه مې وکتل. دینه علاوه په نهرو میموریل لایبرری کې چې کوم سیزونه پراتو هغه په دلی کې. دینه علاوه په انډین آفس لایبرری کې په لندن کې چې کوم سیزونه پراتو هغه مې وکتل. دینه علاوه په سوتنتن یونیورسٹی کی کننگم پیپرز من دیا پارا ہوگا تیدل. اور لدین علاوہ چکم خودی خدمتگار یا ازاد اسکولونو استازان یا شاگردان جنبیو یا چکم پر سلور کالو کی وفات چو داغا طولی نما تقریباً دا یو سل او دا پنزل سکتانو نا انٹرویوز ہم اکل.
نوموړی وایي هغه دا غواړي چې د دې سړنې نه پښتانه او نړیوال خبر شي او په دې خبره پوه شي چې دا خاوره چې اوس د جنگ جګړو په لمن کې دا یو وخت د نړۍ د لویو اصلاحي تحریکونو مرکزو. د دې لپاره غواړي چې دا کتاب زر تر زر خپور شي او د خلکو لاسونو ته ورسي.
کال 2012 کې داخله واغشته ده او بالکل تقریبا په درو کالو کې زما پی جی مکمل شوه. په 1 اپریل زما اوس 2014 کې ریټرن شو. په دې کې ما یو نوې تیوري دام راوستې ده یو د اسمبلی پروسیډنګ زما دا خبره راوستې ده چې اصل کې د پیښوري یونیورسټي دام د خدای خدمتګارو په حکومت کې جوړه شوې وه. نو د دې نه ډېر خلک انکاریان دي. دا خان کریم دزي صاحب او ما ورته دا پیش کړه. دا ما خپل ډیفنس کې هغه په ټول قراردادونه راواغېستېدل بجټ هغه اجلاسونه مې راواغېستېدل هغه
اوریدونکو دغه واز زمنګا د نن خبرونه را روانه ونه با په دې خاوره د عدم تشدد د مبارزینو د جون او زیار په اړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
Oh, the khazan.